په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي او وازی درې سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارات رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې بده هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندېخني ورته پیدا شوی غو د اندېخنو د رفع کېدو په اړه خبري وکي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په دې غونډه کې لګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستې وکړي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپل دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت لوجي وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرولنې له لاسه ورکړې.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانګ زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. خبرونه د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو لغړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس لزره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپه لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام عنفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن هاشوي باسونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت سو ویل د موسکو د دیونه ناستا کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته لپاره یو منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure safe passage.
موږ په کابل کې د اقل حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تک زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنا نه لري. ښاغلی بورل دا هم وویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بورل په وینا د طالبانو د حکومت 100 وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړي چې لک تر لګ نه هی وادونو او څلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخې د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغلی. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربه خو دلی چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنه نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د غوی لیدنو ته راستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټولو هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د سار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره دی او شرعي چاپیریال پرامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک لګڼې ګڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیايي اجازه لیک له ځان سره ولري. یوازې تیر 34 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او خو او صافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبري مبعوث شو او د عمر تر پای خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 30 کاله عمر وکړ او خپل امت ته د خو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ځینو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دی زدی رډو په وپړه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړی ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوي. په سبنې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دری سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمې کې د اندېښنې ورته پیدا شوی غو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او بوګدو په پکیج سره جو سیالت به د ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولري.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسي وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسي د کانفرنس ته امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځنې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیل چې روان میاشتې پورسو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د غونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منځپانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په انلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتره طالبانو را رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سنه دی ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ دا غونډه په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریز له پیوړی کېدو سره مرسته وکړي. د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې په خوا یې درلود او د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي. پر دغو موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیه ده او دا مرکزی آسیایي هیوادونه او چین، چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتیدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیر لري. او پوتین په خپله ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلې سي او تهدید وي اسیای مرکزی او روسیې خپلته. زه فکر کوم اول باس خپل د روسیې د چری په طالبان څخه خوشتنه کوي چې داعش پرې نور دي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو پاسې مکه بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د لپاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین ملي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنی چې طالبان پاسته د چین نظام واقع په لاس کې اخیستی دی. کابل د سکوت نور څه زه فکر کوم په خواني امکانان لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل شي. دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیه په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي یا بیا هم د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله ده، مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداری. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې د دې په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې بلرم. د طالبانو بل غوښتنه تابنداوي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشرانو نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړې دي کنګل سوي دي هغه یې لاس
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دی او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمیر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیا به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي، چې ترڅو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي روسیه زه فکر نه کوم. سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري، د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نفع باندې کمپاین وکړي بیا دې خواستونه ورته برابر ده کې. نه زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوې مستقلانه برخورد وکړي، بالخصوص هغه ودونه چې ناتو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نوې د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یو بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تاکسره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي، او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی شي. یعنی اته دا راپور نه و چې د سی آی مشر کابل تللی ول چې طالبان مشران سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډېر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکی یا مشترک ناستی وکړي. نو زه فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی شي.
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونې واورېدې. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تېر بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و، د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپلې دندې استعفا وکړه. وروسته په یو تحلیل راپور کې مدام مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغې کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري چېړلې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیل زاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغې د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل خبرګونونه راپارېدلي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیل زاد کاري ماموریت په متحدو ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ و. په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډېر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوند هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلي وو. نور به په دې راپور کې واورو.
افغانی الاصل امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلويخ کلن مخینه لري. په اتیای ملسیزه کې هغه مهال چې روسي پر افغانستان يرغل وکړ، دی جګړې کې د امریکا خپلتیا او مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا ترننه هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې خپل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورسته دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاله ختم او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلم مانیجن خو پایله لرونکي وو. د دوی ترمنز د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د خاغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیګ ته د چبایت د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراوړنې لمنځه تللی وای. د زلمی خلیلزاد د لنجمن او لستوندو ډک کاری ماموریت پاړه هم خبرګونونه په دوه کټګوري ویشل دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالی مامور، خو دویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستونزو ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لري، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې غنی خو زیاتوي. هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل، ته د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو هم لاتړي هم لرل. د دوه له هوکلی وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استادو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلی چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوی هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنی د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرکچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه وغږیږي، خو بریالي نشو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې علي شورا په خوانی کارکونکو هم دی، د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانې کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالي او خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څنګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم تر ملاتړ کاوه په شاته ګوکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستان وتل د ویني تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړی محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین تر سره شول، په حقیقت کې هغه نظامونو د پالیسي پرانا کې وو. همداسې نه و چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا د چا شخصي نظر و.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه د عام افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه پاړه منفی کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط و. عائشه او روح الله تلاشوای
تنن راز پورینو د افغانستان اوسیدون کې په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات ورسته به دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیلزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د پافانسان کې د خاغلی خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورید. خاغلی خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کنفرانس کې چې د پخوانی حکومت اساس کې خودل شو هم مهم رول لوبولی. خاغلی خلیلزاد تیر ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکی او داس کو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
کده کورنۍ نور غړي د مرست لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شلکلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالی کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیښې شاوخوانه کال تیریږي خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل په مرمه را ل ومشه د داسر پر دابل خوا چې ومشه پر دابل خورا وته په دا غوړ موږ داس دمرته وتلو په دا غزه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمي د لوښ ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولست یو څه خدمت میکړ. ډېر شوک مې چې د لوښ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت د لوښ چې یو شی دغه دوه مې سره خلاص جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پرانس نیمګړی راته پات اوس هم ناموې سنې مثال زغوار چې وخت نه وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان اوس هم د استعداد شې دغه لروی په دغه راکړی الله پاکه فیزه راکړی دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی اتوان لري.
دا سامرا چې دا بیخي خورکې دا خلک چې کومک وسر کې چې دا ماجه روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجه ته پورې رسې دا خو برته یو څوک وو خورایولې کني د خپل میدان دی اټکار کې یا معنا زره رسې د کور په دا توزاس از یو جمعه کزا کې جمعه ته ځي چې مونږ ورو وسه الله ته دا کاندې ته لښو مونږ کاری وسره کومک وسره وکي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړه وډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله يم د هلمند ولایت د ندالي ولسوالي د دشت سیمه څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کال کې او دغه پمبه چې د دغه معلومات تر څو کې ورور دا وس کم زګي په دې څنګه دي نر خو دې منګري چې دا وس په افریقا د هلمند کې د بوس په افریقا او پالسته او دغه وس وساله نن په اړه د ایادو ته ځکه نه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات تر څو کې ټول ازادي راځي. کارتون ته سلامونه.
دانش ما د تکسا ولایت د تګاب د وسوالۍ نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د تکسا ولایت د تګاب د وسوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنه په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوساکیږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د وشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لګیتیا ته کې بیرته د رحمانه توګه سره چلی هغه په یو موټر پلس پنځل هم سپاره دي ډېر ځله مې ډېر ځله چې موټر سره روان کړی و. سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. سفیر الله ستانی زه اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یو نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پروند یادو کسانو د کورنۍ لغړو سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په واغونډه کې کړې ده. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې دا هم یاد شوی چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هی وادونو او څلورو مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناسو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لنیټه سره برابر ده.
او مخکې لدې چې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته وار ورسېږي، په موکړې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپل لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې پچا د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود، خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپله دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د عامو لوبډلې دویمه بریا او د بندي امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته 109 منډو هدف وټاکه. د بندي امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه وو، خو د امو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بندي امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24 ور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره امو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بندي امیر ته یې ماته ورکړه. سبا به د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کېږي د ریال مادرید فوټبال ټیم له شاکتار ډینیسک، منچستر سیټي فوټبال ټیم له بروژ کلب سره، لیورپول ټیم له اتلتیکو مادرید او پاریس جرمن به له لایپزیګ لوبډلو سره ولوبېږي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیست د خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغه شوز ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه ویلې د چې ښوونځي لانه دی پرانستل سوی. د دې خبرونې میلمانه مو پښتنه دورانې ده چې د لرن افغانستان په نوم یو اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستې.
مننه، خیر اوسې، ډېره مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوو تر شپږم ټولګي لوړ نجونو نستی کولای چې په افغانستان کې شونځي ته لاړ شي. پر دې موضوع ک تاسو د نجونو د اندیشنو په اړه یو څه راته وایست، د شوزو دراتلونکو په اړه تاسو اندیشنه څه ده؟
ملالی جان، یو خوډیر مننه چې پروګرام ته مرا دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس مش په د کندهار کې چورته وګرځم، مش په سیمه کې انجونې بهین هیڅ هیله نه لري چې یا بنه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي، او دغه ورسره مردا یو ځای ته بیا پام نه دی. دا وخت ما اوس پام سو چې د دولتي پونتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونې هغه دولتي پونتون ته نستلی، فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورونا ستړي. دا خو یو اړخ دی، تیبي وايي هغه هم پر کورونا ستړي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس ځینه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریع په لحاظ باندې خو دې نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وي نو بدل کوان راپاره مې اجازه نه. دا خپل څه ورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څخه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجن اوس فعلا بیخي ناهیلی دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډیر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونی باید د شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازه بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته راست او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیسي هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصیږي. او دویم خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکه شزی چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښې نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم د کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاص.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا شونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به شونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جاني؟
ملالی جانی، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه وو، هغه به زیاتر دا د وجه نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، دا د بیرې د وجه به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته، چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه په شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیش، او نن ضرورت ورته پیش سو، او د دوی د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي، بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبر دا ده، دا طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري، و الکوان ته ولې نه لري؟ چې هغه د وم سن سبا تر دولسم پر چې کم الکوان روان، هغه ولې به دا طرحه ته ضرورت نه لري؟ نو فعلا دا په زیات دغه چورته وره په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي، او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کتاس د نه مخته یو سي مشتاست بیره کګنیشن او دا ندر کو نو دی ځان په پیژنې افقته انجن د دی د وجود د وخت ځای کی چونکې دی تر هلري په داشل کال کې انجن وا تر هیته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې د نشو د اوسه چې موږ و تر هیته ضرورت پیښ سو
پښتنه جانې د دوه جنو چې تاسو ترې زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د لیلی ته شروع کوم چې لیلی او د هیور سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا یو ورې را ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي پاتاسو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نسي تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی زیاتې پوښتنه نسي کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره موږ د داسې سره مخامخ یو دغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټول د ته وای چې مثلا دا سپردا وکدا سی روانه سدا سیمه دا سینه چې زه دا شان خلاف هم دا از موږ انانا د ټولن دغه سده ضرورت ورته لرو خو هغه ټول د فشار وړي چې خالی فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر باندې او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وای چې موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټی چورته ویل کی مثلا د باندې تاګ یا د خپل خرخندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کو په زیاده په لوین کندهار کې نو دا اوس فیلن انجن چې یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري دریم دا دی چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجنې بیخي پاتې دي هغه سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغه خبر دي هغه موږ چې کومې خبرې سره کوو په زیاته موږ سره اندېښمن دي نه چاته نه مور شوالی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلی نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي نو دا دا وایي چې دی یو دغه سره مخه مخ ته رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته په دا باندې نه پوهیږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړه ډېر غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون باندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلې دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي هغه راکم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډی کوي دا بهخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بد نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتبو سره اساسيات شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصې چون په مابند کې دي خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلې یو چې خارجان د مکتبونو راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول امر دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچې ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بد کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجم په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار څخه هم ډیر طالبان تللی دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مر مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارج چاند خو سفر سیږي نو دا پروژې دي او داس مش خلک خرابوي داس مش شي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه به زه ژر تر ژر خلاص کم چې زما ژ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوند ته ولاړ خپل کارونه دی وکي
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو انجلی شونځي ته لاړ شي
ملالی جانې تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ساده خبره وکم. ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سٹیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شانت ضرورت یې نو باید شزه مکتب ته ولاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دغه لاس اولاد سوي دي، په لاس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څو جمع مړ دي، ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پورې هغه وینه کوي کوي، او زموږ په پرا لوی کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي. ښه، نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو، نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانت ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم. ښه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي دروجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته ووایي. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاذه جوړوي، ځان سره به نرسه جوړوي، ځان سره به قابله جوړوي، ځان سره به ډاکټره جوړوي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولی.
او تاسې د په دغو هلو ځلو په جریان کې چې تاسې غواړئ چې طالبان باید تاسې او د نورو افغان ښځو ژغ واوري او ښوونځي پرانیزي د نجونو لپاره، په دغه برخه کې که تاسې د هغو هڅو یو څه یادونه وکړئ چې د ملالی یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې، دغه څه ډول هڅې دي چې تاسې د نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده، په یو لیک کې همداراز د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده، د دې په اړه که څه معلومات راکړي.
د ملالی فرند د لارې چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي، موږ زیم زکای افتالی ده، شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی، او ملالی فرند چې ملالی فرند د لارې ملالی یوسفزی ده پلار یې دی. موږ ټولو پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال، طالبان، امارات، دا ټوله باید دا شته کانی کړو چې د انجونو مکتب ستاسو د سیاسي دغه سره کار نه لري. دا اوله خبره. دویم، نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کاله دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دی، شاری هم کړی دی، زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي، او زموږ پر سر یې ګټې کړي، زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د انجونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوئ. نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کې، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راشي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستا سره د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي، چون دا یو د شری سبا موږ ضرورت ورته پیښیږي. افغانستان دا شی ته ضرورت لري، نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو، نو دا کار ولې اوس بند دی؟ موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتنه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکو واخلو، ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. موږ ته زنګ وهئ، موږ د تلیفون شمیرې دی 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیمه او جلال آباد نه پښتنم. زمنګ دا چې په سي صاحب چې اډوكيشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زمنګ یعنی څوک انجونې نه دي مکتب ته. اول زما خپل کوم چې فامیل نه خپل د مخکې په اجازه کې اوس هم باید اجازه کړل چې مخکې مطلب اجازه کړل مخکې په اجازه کې اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنه کوم مرمن دا غوښتنه کوم چې ولې موږ مخکې په اجازه کې اجازه یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم راشي. زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی، یعنی اجازه یو په خپل اسلامي مطلب په طریقو روانه
ولی زمون دا مخنیوی ولی وشي بل زمون کوم تعلیم د اوس ته پاتې
شو اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ما د نن ولا څخه د شروع پاتې کې خو ستنه نه دا چې دا عبارت چې ما مكتبونه مې شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي چې روغورو په ټول افغانستان په ساته د ډاکټرانو نه چې دي موږ چې ځینې خدمات وړاندې کوي نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مكتبونه شروع نکړي نو دلته دا شته چې موږ تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لپاره چې دې بل خبر نه لاوي چې شاوته نه پاله د اوسه دا دې چې دې مثال هم د دې خپل تشو باندې دا مكتبونه وايي دا شو چې دې مدیره غیر ماتیږي وخت په تیرې کې په دې خاطر چې امارات ته هم مشهله دي کوم چې دا مکتبونه شروع کړي او د دې سم پښتنه بازار د خوښه چې تاسو څنګه ځو لري چې دا مکتبونه به شروع کړي یا به شروع نکړي
ابراهیم احمد د نیمراز څخه مې اړیکې نیولې دا د انجینرو مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شي وي دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دغه درس دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونه زموږ لپاره کولای شي.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او پر ښځینه باندې فرض دی. یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څنګه ټولنه دا ښه نارینه په فرتاله باندې ښځینه او تم ضرورت لري نو کله چې موږ د اسلام د نظر دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو کچیر ته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي په لومړی باید ښځینه او اولیت ورکړي دا اوس کله زه ولسوالۍ ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه فلسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندیم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څه وخت بعد به خلاص شي دغه چې نورې خوندې ستاسو سره غرض ولسم ټولګي فارغه دي دا اوس ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول هغه موږ پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوند ته دی د طالبان ورکړي کنه کې ورکړي د دې پر ځای باندې چې دې اجازه ورکړي دې په دې ځای کې تاکیدونه مرسته پیښ کړي او بل پښتنه درامي خو چې دا چې هغه د خوند لپاره ډیر څه کړی دي مشاهیدان د دې خو دا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ورځو د څه دا تنور کوشش باید موږ ورکو ترڅو د نړیوال پرې موږ د خوند اواز ورسو سيناريو چې کومه کړې هغه باید خوند ته ورکو چې دا کم افغانستان کې ټوله افغانستان غوند ټوله نشي دا هغه څه ته ضرورت لري موږ د چیر تاریخ یادونه کولای شي چې شذ قرباني ورکړي کاغذ زرغونه نه او کنازو نه ولا کملاله میوندي ولا یعنی د نارینه ترڅنګ باندې دی په کلاکه باندې د ریزل دی نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موچت کې څوک پر ټول مدا ځغ دی چې جنو ته فونځي پرانیزي فونځونه پرانیزي د نارینه په شامل دی د تعلیم حق لري دا د اساسي بشري او انساني حق دی د دې بر حق څخه تاسو مو به برخ کوي چې درامي خوري او یادونه وکړي سکندر چې د نور ولایتو سره یې څه توپیر لري دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور فلار ته د خپل تعلیم په اړه د اوسنی شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره شریکول کې تاسو ما برخلیک به څنګه شي بیا په یو دغه رقم ټولنې کې د سکندر غونډې د خو بي خيب څوک د فشارون د عمل څوک راغ نه سپورت کولای شي دا یو څو سال به در کوم اوس د زغونی انا لیسره په کندهار کې داغه تر 12 فر دی په دې د چې داغه لسی د موجیر سره موجیر صاحب سره پی جنم نو هغه ټول یعنی نارینه استادان تنسته ټول شدینه استادان یې هغه څنګه بیا ولې باندې د کوم مش و دې هغه څه وګورئ چې څوک وایي چې تاسو نارینه او ترڅنګ مو شدینه ته باید اجازه ورنه کوی یعنی تاسو نارینه او سیر دا فونځي ولې باندې دا ولې نه معلوم برخه سره مخامخ دي او بل دا چې دې څه اچا راخ پورته کړی نه دی دا ټول نه راځي بیا دا سره سیر په تیر کې هم بیا هم ځین مبارز ځوانان ځین مبارز ځوان خوندې چې دې څه د دې لپاره راخ پورته کړی دی دا یادواري کولای چې مګر نور هیڅ غږ نه دی پورته کړی. دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ دغه غړیتوب لرو، یعنی رضاکار کار سره کوو، دا غلارې که چا غږ پورته کړي، که خوندې، که ورونې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دې تر څنګ باید ودرېږي، دغه فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشرانو ور، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په ښوونځیو فرونتونونه پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او تاسو معلومات مهم تر لاسه کړل. پښتنه جان، تاسو د ابراهیم صاحب خبري واورید، یو اوریدونکو چې د تاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پریږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب، خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي پر نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره جنگ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي که اوس خلاصوي، که شپږ میاشتې وروسته خلاصوي، که یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سه ونیسي، تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان سه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده، دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه موطن دی. دویم چې کوم تاسو چې زنګ ویلي، هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش دي، دا خبره رښتیا ده. په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نشي تلی. دویم، که ولاړې سي، هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېرې خپل پوره ماش واخلي. او درېیم، که ماش رسېدلی، دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بهي ورسوالی نه دي، تر استادانو پر، تر کارمندانو پر، نو دا ډیر مهم اړخ دی. ا دویم، که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي، او دغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې، د پاسپورټ سوي نیسي، تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلې دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نشي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه.
پښتنه جان، ډېر زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوم. اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل، او دا خبرونه مو لمر سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خون جگر خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان